شپې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
سلام ستړي مشه صفی الله سانګ زایم د ازادي رادیو د 12 بجو خبری پروګرام ته مو خره غلاست وایم وړاندې اوري امریکا او ناتو وایي له افغانستان د ملاتړ نوی فصل به افغان ځواکونه دې جوګه وګرځوي چې له خپلو خلکو ساتنه وکړي. په غزني کې په تېره بیا د ښځو ترمنځ د رواني ناروغانو شمیر زیات شوی.
ژور خفګان، انزایتي، ترس، اضطراب، ګوشهنشیني، بېخوابي، فزیکي او مانیه دا ټول نسبت نارینه ته په ښځینه کې زیات دي. دلایل هم کېدای شي زموږ تاسې منطقوي او اجتماعي مشکلات وي.
نړیوالو پولیسو د منظمو جرمونو پر وړاندې پراخ عملیات پیل کړي. دویمه نیمایي کې 25 دقیقې بحث خبرو. تر هر څه مخکې احمد شیبر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان او پاکستان دینی عالمان پر افغان سوله خبرې کوي. په افغانستان کې د کرونا له امله قرنطین تمدیدی شي او د پاکستان په سند کې د ریل ګاډي له ټکر د قربانیانو شمیر 2 ته لوړ شو. د خبرونو تفصیل. د افغانستان او پاکستان دینی عالمان سبا د افغانستان د سولې په اړه ګډه غونډه کوي. د افغانستان د ارشاد حج او اوقاف وزارت وایي دا یو ورځنۍ غونډه د سعودي عربستان په کوربتوب او د رابطې عالم اسلامي تر څارنې لاندې د مکې په شاد کې دایریږي. د دغه وزارت ویاندوی ناصر حسینی نن ازادي راډیو ته وویل په دې آنلاین کانفرنس کې د افغانستان او پاکستان د مشهورو دینی عالمانو تر څنګ د اسلامي همکارۍ سازمان ځینې غړي په سعودي عربستان کې د افغانستان او پاکستان سفیران او د دوو هیوادونو د حج او اوقاف وزیران هم ګډون کوي. تر دې وړاندې د افغانستان د اسلامي هیوادونو دینی عالمانو د افغانستان جګړه د اسلام له نظره ناروا بللې وه. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې د راتلونکې اونۍ له شنبه به د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په 14 ولایتونو کې د 2 اونیو روان قرنطین تمدید شي. د عامه روغتیا وزارت مرستیال عثمان طاهری ازادي راډیو ته وویل چې د ښوونې دولتي او خصوصي مرکزونه، د لمبا حوزونه او د ودونو تالارونه به لا هم بند پات شي. د دوشنبه پر ورځ په افغانستان کې تر بل هر وخت د کورونا د وبا د قربانیانو شمیر په 40 ساعتونو کې زیات وو او دا شمیره 6500 ته ورسېده. نظر زلمی چې د طلوع په نوم یې په کابل کې له څو لسیزو راهیسې د کانکور د ازموینو لپاره زده کوونکي روزل وفات شو. نظر زلمی تېره شپه په روغتون کې د کورونا ناروغۍ له امله ساه ورکړه. په افغانستان کې په کورونا د ټولو اخته کسانو شمیر څه باندې 2300 ته رسېدلی چې له دې ډلې 3251 کسان مړه شوي دي. د کورونا مثبتې پیښې په وروستیو څو اونیو کې په افغانستان کې زیاتې شوي دي. ټاکل شوې ده چې د پنجشنبې په ورځ افغانستان ته له چین څخه د کورونا 1 لک دوزه واکسین ورسی شي. د توکیو په کوربتوب د اولمپیک په سژنیو لوبو کې افغان تکواندو کار فرزاد منصوري ته د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم روزونکي بشیر ترکی ازادي راډیو ته وویل چې فرزاد د اولمپیک لوبو لپاره پوره چمتووالی لري او د تیرو لاسته راوړنو له مخې د اولمپیک د نړیوالې کمیټې چارواکو دا بلنه ورکړې ده.
214 هیوادونه د تکواندو نړیوال فدراسیون عضو ده او په دغه هیوادو کې یو کارت و چې هغوی دغه تصمیم ونیول د اولمپیک بین المللي کمیټې چې باید دغه د دعوت کارت فرزاد منصوري افغانستان ته باید ورکړي.
ترکه زیاته کړه چې فرزاد منصوري د اسیا د تنقیو ځوانانو نائب اتلولي او د څو نورو مهمو سیالیو اتلولي لري. د پاکستان په جنوب کې د ریل ګاډي د ټکر له امله د مړو شویو شمیر 2 ته لوړ شو. په دې پیښه کې چې د درکی په نوم د سند په ښارګوټي کې وشوه د لسکونو کسان پکې ټپیان هم شول. په ګوټکی سیمه کې د اداري مسؤول عثمان عبدالله نن ویل چې د یو شمېر ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک دی. د امریکا ولسمشر له خپل اوکراینی ساری سره په ټلیفوني خبرو کې هغه ته د امریکا د سفر بلنه ورکړه. د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار جیک سلیوان خبریالانو ته وویل جو بایدن او ولودیمیر زیلنسکی پرون ټلیفوني خبرې وکړې. دا په جنوري کې د امریکا د ولسمشر په توګه د دندې له پیلولو وروسته دوهم ځل دی چې جو بایدن د اوکراین له ولسمشر سره ټلیفوني خبرې کوي. د اوکراین ولسمشر له ټلیفوني خبرو وروسته په یو ټویټ کې ویلي چې هیله لري له ولسمشر بایدن سره له نږدې وویني او غواړي چې د دوه هیوادونو ترمنځ ستراتیژیک همکاري زیات شي. د افریقا په لویدیځ کې د اسلامي خلافت یا داعش څنګه د بوکو حرام ډلې د مشر وژل کېده تایید کړه او وی ویل چې هغه د اسلامي خلافت ډلې په مستقیم امر ووشل شو. د بوکو حرام مشر ابوبکر شکایو تیره میاشت هغه مهال د نایجیریا په سامبي سات ځنګلونو کې په یوه چاودنه کې ووشل شو چې داعش ډلې پسې اخیستی و. دا سیمه چې د نایجیریا په شمال ختیځ کې ده د بوکو حرام اصلي مرکز ګڼل کېږي. او روسي خبر ده چې نړیوال پولیس یا انټرپول وای د منظمو جرمونو په وړاندې د نړۍ خورا پیچلي عملیات کړی دي. د انټرپول چارواکو نن ویل په دغو پراخو عملیاتو کې چې په اتل سیوادونو کې وشول د ترهګرو مافیایي او جنایتکارو ډلو سلګونه غړي نیول شوي دي. استرالیا او نیوزیلند لومړني هیوادونه دي چې د عملیات د منظمو جرمونو خلاف کلک گزارونه بللي خو نور جزئیات نه دي څرګند کړي. په پام کې ده چې د اروپا پولیس او د امریکا فدرالي پولیس هم په خپلو هیوادونو کې د دغو عملیاتو په اړه معلومات وړاندې کړي.
احمد شیبارو د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه وړاندې کړل. کولای شي د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. راځو د پروګرام لومړی مطلب ته. د امریکا دفاع وزیر او د ناتو سرمنشي وایي د دوی د ملاتړ نوې بڼه به افغانستان او افغان ځواکونو سره مرسته وکړي چې له خپلو خلکو ساتنه وکړي. لوید آستین او یون ستولتنبرګ په واشنگټن کې یو ځل بیا له افغانستان د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د افغان ځواکونو پر روزنې، ملاتړ او تجهیز ټینګار وکړ او په دې برخه کې د مالي مرستو ژمنه هم وکړه. بلخوا د امریکا د مرکزي قمندانۍ قمندان جنرال کینت مکنزی وایي له افغانستان د امریکایي عسکرو د وستو نیمایي بهیر بشپړ شوی، خدای د شخړې د پای لپاره یو سیاسي حل ته د رسیدو په برخه کې د طالبانو په اراده شک کوي. جزئیات په دغه راپور کې.
امریکا او ناتو یو ځل بیا ژمنه کوي چې د افغان ځواکونو روزنې، ملاتړ او پوځي تجهیز ته به دوام ورکړي. د امریکا دفاع وزیر جنرال لوید آستین او د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل له افغانستان او له افغان ځواکونو د دوی د ملاتړ نوې بڼه به د دې سبب شي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه له خپلو خلکو ښه ساتنه وکړي. جنرال لوید آستین له افغانستانه د امریکایي عسکر وتو ته هم اشاره وکړه او ویې ویل دا بهیر ښه روان دی.
افغانستانه د امریکایي عسکرو د وتو بهیر په خړه ډول روان دی، هغه ډول چې ما په اپریل میاشت کې په بروکسل کې ویلی وو. متحده ایالات له خپلو شریکانو ملاتړ ته دوام ورکوي ځکه دوی هم په وتو کې دي.
د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ بیا کله وی خو په افغانستان کې د دې سازمان د نظامی حضور پای رانګ دی بولی خو ډاډ ورکوي چې د افغان ځواکونو لملاتړ سربیره به د دوی د روزنې لپاره د امکاناتو چمتو کولو بشپړه هڅه کوي.
زما پیغام دا دی دا چې موږ په افغانستان کې خپل پوځي حضور پای ته رسوو. موږ به په تلپاتې توګه له ملکی لارې د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړو. موږ د افغان ځواکونو لپاره د ملاتړ او امکاناتو چمتو کولو هڅه کوو، لکه له هیواد د باندې د افغان ځواکونو روزنه او د هوایي ډګرونو جوړول چې د زیربناو په برخه کې هم مرسته کوي. اړتیا ده چې موږ همغږي ولرو، له خپلو شریکانو سره یو ځای کار وکړو، ځکه موږ اوس په افغانستان کې خپل نظامی حضور پای ته رسوو.
د ناتو سرمنشي متحده ایالاتو ته تللی او تمه ده چې له جمهور رئیس جو بایدن سره هم وګوري. د دې لیدنې یو موضوع له افغانستان او له افغان ځواکونو د ملاتړ څرنګوالی دی. بلخوا بیا د امریکا د مرکزي قمندانۍ قمندان جنرال کینت مکنزی له افغانستان د امریکایي عسکرو د وتو د نیمایي بهیر له بشپړېدو خبر ورکوي. ښاغلی مکنزی چې د ټلیفون له لارې د خبریالانو پوښتنې ځواب ولی وویل له افغانستان د امریکایي عسکرو د وتو بهیر به د سپتمبر تر 11مې بشپړ شي، خو زیاته کړه دوی به له افغان ځواکونو د روزنې سربیره له ترهګرۍ سره مبارزې ته له یوې نوې لارې دوام ورکړي. د امریکا د مرکزي قمندانۍ قمندان د بهرنیو عسکرو له وتو وروسته د افغانستان د وضعیت او د سولې روانې پروسې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل
زه باور لرم چې افغان حکومت خبرو ته چمتو دی، خو طالبان باید د خبرو لپاره ورته رښتینی او روښانه ژمنتیا ولري څو یو سیاسي حل ته لاره وموندل سي. هغه ډول چې موږ وځو باید یو سیاسي حل وي چې دا ځای ونیسي. زه فکر کوم افغان حکومت دې لپاره چمتو دی، خو باور نه لرم چې طالبان دې داسې یو کار ته حاضر وي، مګر د دې وخت را رسیدلی او وخت هم ډیر کم پاتې دی.
خو طالبان بیا دای دار د ویو وایاندی زبیح الله مجاهد وای دوی د سولې هر ډول خبرو ته چمتو دي. له افغانستان د امریکایي او ناټو عسکرو د وتلو پیل یوه میاشت او ورځې تیریږي. تمه ده چې دا بهیر د سپتمبر تر یولسمې بشپړ شي. که څه هم تمه وه چې د بهرنیو عسکرو د وتلو اعلان وروسته به تاوتریخوالی راکم شي، خو په تیرو نږدې دوو میاشتو کې په افغانستان کې جګړه د بل هر وخت په پرتله خونړی شوې او د ملکیانو په ګډون د مرګ ژوبلې شمېره تر ټولو لوړ ګرافت ته رسیدلې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د تکواندو د ملي ټیم له روزونکي بشیر ترکی سره مرکه لرو. هغه د اولمپیک د نړیوال کمیټې لخوا افغان تکواندو کار فرزاد منصوري ته د توکیو په دوبنی اولمپیک کې د لوبېدو د بلنې په اړه باندې معلومات راکوي.
د اولمپیک بینالمللي کمیټې او تکواندو نړیوال فدراسیون موږ درخواست کله چې د اولمپیک د خوانه واستول شو، هغوی هغه یو کمیټه جوړ کړ. په دغه کمیټه کې یو افغانستان و او یو بل هیواد و چې باید تصمیم دوی نیول چې کوم هیواد باید مستحق د دې ده چې باید ورته وایلډ کارت ورکړل شي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې په تکواندو کې 214 هیوادونه د تکواندو نړیوال فدراسیون عضو ده، او په دغه هیوادو کې یو کارت و چې هغوی دغه تصمیم نیول د اولمپیک بینالمللي کمیټه چې باید دغه د دعوت کارت فرزاد منصوري افغانستان ته باید ورکړي.
فرزاد منصوري به په اولمپیکي 100 کیلو وزن کې لوبه وکړي او فکر کوي چې ورتیا به ولري چې افغانستان یو وار بیا د رهولا نیکپان او وروسته د تکواندو په برخه کې د مډال څښتن کړي.
د فرزاد منصوري وزن اصلي وزن همیشه 2 کیلوګرام ده، خو مونږ د دې وزن مثال همیشه دا د 8 کیلوګرام وزن کې لوبه کوي. دا کولای شي چې هم په څلورم پنځم شپږم اووم اتم وزن د تکواندو کې لوبه وکړي. د لپاره چې د فرزاجان دغه قد هم 1.15 سانتیمتر ده، دا دغه او وزن 2 کیلوګرام ده. خوشبختانه چې دغه نورماتیف چې هغه لري، فرزاد جان کولای شي چې په دغه وزن کې هم خلاص راوونه لري او خیر نمایندګي د افغانستان د ورزش او د افغانستان د خلک نه وکړي.
ښاغلی ترکی، فرزاد منصوري د افغانستان لپاره څومره مډالونه ګټلي، کومې مهمې اتلولۍ د کړې دي؟
2013 کال نه را دي خو د ټوکیو اولمپیک لپاره امادګي نیولې وو، او فرزاد منصوري موږ تکړه لوبغاړی د کوریا اوپن په مسابقاتو کې، د الحسن اوپن په مسابقاتو کې، او د انډین اوپن په مسابقاتو کې د سرو زرو مډالونه واخیست، او د آسیایي مسابقاتو نه د سپین زرو مډال واخیست. همداسې د چاینا اوپن او د فجوري اوپن د مسابقاتو نه د سپین زرو مډالونه واخیست، او دا د آسیا نایب قهرمان هم ده.
د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم روزونکی بشیر ترکی و چې د اولمپیک دوبنی لوبه ته د افغان لوبغاړي فرزاد منصوري د ورتلو په اړه موږ سره معلومات شریک کړل. فرزاد منصوري رسما دعوت شوی دی د وایلډ کارډ یا سپین کارت په واسطه باندې چې د اولمپیک په لوبو کې ګډون وکړي.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واورئ.
د کرنې اوبو لګول او مالدارۍ وزارت وایي چې په لغمان ولایت کې له سیمیزو پراختیایي شوراګانو سره د اوبو لګولو د 100 کانالونو د جوړولو تړونونه لاسلیک شول. د دغه وزارت وینا اکبر استنین نن ازادي راډیو ته وویل چې دا کانالونه د خړو خوندیتوب بیړنۍ پروژې له لارې په مرکز مهترلام او خرغیو ولسوالۍ کې جوړیږي. دا د موړي په خبره د یادو کانالونو ټولیز لګښت 50 میلیون افغانۍ ته رسیږي چې خلکو ته به د کاري زمینې برابرولو تر څنګ سلګونه هکتار ځمکه هم خړو بکړي. د کرنې وزارت چارواکي وایي یاد کانالونه په پاخه او اساسي ډول جوړیږي چې د اوبو د ضایعاتو د مخنیوي تر څنګ به د اوبو د تنظیم او ویش په برخه کې د یادو سیمو د بزګرانو ستونزې هوارې سي. په خوست ولایت کې د فوم جوړولو تولیدي فابریکې په فعالیت پیل وکړ. د خوست والي محمد کټوازی ازادي راډیو ته وویل چې دغه فابریکې باندې $100,000 پنګونه سوي او په ورځ کې د څلور ټنه فوم یا سپنج د تولید ظرفیت لري. د نوموړي په خبره دغه فابریکه په مستقیم او غیر مستقیم ډول شاوخوا 3500 کسانو ته د کار زمینه برابروي. ښاغلی کټوازی وایي دغه فابریکه د سماوات صنعتي پارک کې 15 جریبه ځمکه کې جوړه سوي. د خوست ولایت د مقام د معلوماتو له مخې دا محل په خوست ولایت کې 215 لویې او وړې تولیدي فابریکې فعالیت لري، او دا هم د کابل بازارونو کې د ځینو بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانۍ یو بیې $1 اتاوی افغانۍ 15 پوله، یو ایرو 490 افغانۍ 6 پوله، یو پاون 109 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 10 پوله، زر ایرانی تومندری افغانۍ 10 پوله، زر هندی روپۍ 1,000 افغانۍ، او زر پاکستانی روپۍ 496 افغانۍ.
ازادي راډیو ته غواړم نړیوالو پولیسو د منظمو جرمونو پر وړاندې پراخ عملیات پیل کړي دي. دغه عملیات په 13 هیوادونو کې ترسره شوی او د تروریستي ډلو، مافیایي شبکو او نورو مجرمو ډلو سلګونو غړي نیولې دي. په دې اړه پام وکړئ رپورت ته.
په 13 هیوادونو کې د منظمو جرمونو پر وړاندې پراخ عملیات د اوسپنیز اړخ په نوم یادیږي. دا عملیات د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې د قانون پلي کوونکو ادارو ترمنځ د همکاري پر اساس 3 کاله روان و. په دغو هیوادونو کې امریکا، اروپا، استرالیا او نیوزیلند هم شامل دي. استرالیا او نیوزیلند لومړي هیوادونه وو چې په دې اړه یې تفصیلي معلومات اعلان کړل او وی ویل چې د نړۍ پر کچه د منظمو جرمونو شبکې ته لویه ضربه رسیدلې ده. تمه ده یوروپول او اف بی آی په خپلو سیمو کې د دغو عملیاتو په اړه تفصیل شریک کړي. د استرالیا صدر اعظم سکاټ ماریسن په یو خبري غونډه کې وویل یوازې په استرالیا کې 240 کسان د دغو عملیاتو پر مهال نیول سوي، او نه یوازې په دې هېواد کې بلکې په ټوله نړۍ کې منظمو جرمونو ته لویه ضربه رسیدلې ده. د امریکا د تحقیقاتو فدرال ادارې او نورو ادارو پر مشکوکو کسانو استخبارات راټول کړي او د هغوی د پټو پیغامونو معنی موندلې. د استرالیا رسنیو راپور ورکړی چې د دې هېواد د مخدره موادو د قاچاق یو تښتېدلی مشر په ترکیه کې د جنایتکارانو په شبکه کې د انوم په نوم نه تعقیبېدونکي تلیفونونه وویشل او له همدې لارې پټې خبرې او راکړه ورکړه کوله. وروسته 13 میاشتې د مخدره موادو قاچاق وړونکو او تښتېدلو مجرمینو د پولیسو د ادارو په حضور کې خپل فعالیتونو ته دوام ورکړ. استرالیایي پولیسو ویلي چې په نړۍ کې 1,000 جنایتکارانو انوم تلیفونونه کارول.
ازادي راډیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو ته غواګیاستوس په ورشو غزنی ته. هلته ډاکټران وایي چې د رواني ناروغانو شمیر په تیر بیا د خزو زیات شوی دی. د غزنی روغتیایي چارواکي وایي د رواني ناروغیو د زیاتېدو شمیر کورنۍ تاوتریخوالی او نور ټولنیزې ناخوالې او ستونزې دي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
فقر، بیوزلی، کډوالي، سختې جګړې، کورنۍ تاوتریخوالی، ناسمه پوهه، کم علمي، ښځو ته په ښه سترګه نه کتل، بې سوادي او داسې نور هغه څه دي چې روغتیا پالان وایي په افغانستان کې په ځانګړې توګه په غزنی کې ډېرې ښځې په رواني ناروغیو اخته کړې دي. دوی وایي تر څو پورې چې په ټولنه کې دغه ستونزې موجودې وي همداسې به دغه ښځې ورڅخه کړېږي. د غزنی ښار د نواباد سیمې چمنګله هم یوه له همدغو ښځو څخه ده چې رواني ناروغي لري. دا تقریبا 40 کلن ده. چمنګله وایي ډېر ځله ډاکټرانو ته تللې ده، درمل یې خوړلې دي خو بیا هم نه ده ښه شوې. چمنګله هم د ځینو نورو مېرمنو په رنګه له غربت څخه کړېږي. وایي دا او خاوند یې دواړه بېروزګاره او څلور ماشومان ورپسې دي. هغې وویل چې خوب یې تښتېدلی، سر یې ګرځي، ګنګ څه ده، آرام نه لري او کله کله ځان سره ژاړي.
درې کلونه اوسول چې په دغه رنج اخته یم. که هر ډول درملنه مې وکړه خو بیا هم نه یم روغه سوی. کاشکې روغه سوی وای. درې کاله کېږي چې ډاکترانو ته ځم. څوک وایي ناروغي د عصبي ده، څوک څه وایي او څوک هم بل څه.
چمنګله ارمان کوي چې کاشکې سواد یې درلودې چې د ډاکترانو په خبره سمه پوه شوې وه. دا یوازې چمنګله نه ده چې په ذهني ناروغۍ اخته ده، بلکې د غزنی د ملکی روغتون چارواکي وایي هر ورځ د دوی روغتون ته د ورځې تر 30 زیات کسان د رواني ناروغیو د درملنې په موخه ورځي چې زیاتره ښځې دي. د یاد روغتون سرطبيب ډاکټر عبدالبصیر رامکی ازادي راډیو ته وویل دوی د غزنی په ملکی او حوزوي روغتون کې دوه د رواني ناروغیو د مشورې ورکولو څانګې لري او د کسانو ته ذهني او رواني ناروغیو د خلاصون لارې چارې ښيي.
روزانه در حدود 40 تا 50 اشخاص
هر ورځ له 30 تر 50 پورې رواني ناروغان در رواني ناروغي او د مشورې لپاره زموږ شفاخانه ته مراجعه کوي. ډیر مراجعین خزي دي چې علت یې کورنۍ تاوتریخوالي، جګړې، غریبي، بیوزدي او لزګونه داسې نورې موضوعګانې دي. موږ د غزنی په ملکی روغتون کې یوازې د رواني ناروغي او د مشورو یو څنګه لرو چې رواني ناروغان ته مشورې ورکوي.
مشورې رواني بشمته
ډاکټر مکی جاتوی په ټولیزه توګه په افغانستان کې په څنګه توګه په غزنی کې د خلکو رواني وضعیت خراب دی. دلته جګړې دي، غریبي ده، خلک په بد حالت کې ژوند کوي. د غزنی ولایت د روغتیا رئیس ډاکټر ظاهر شاه نیکمل بیا وایي چې دوی د ولایت مرکزی روغتونونو ترڅنګ د ولسوالیو په روغتونونو کې د ذهني ناروغیو مشاورین لري ترڅو په دغه ناروغۍ اخته کسانو ته د خلاصون په موخه مشورې ورکړي.
سره له دې چې موږ سره کاره شمېره د ښځو د رواني ناروغیو په اړه دنګړی نشته، ولې راپورونه له موږ سره شته. رواني ناروغۍ لکه ژور خپګان، انزایټی، ترس، استراب، ګوشنشنی، بیخوابي، حتی شیزوفرنیا او مانیا دا ټول نسبت نارینه ته په خزینه کې زیات دي. د دې لاملونه یا دلایل هم کېدای شي زموږ تاسې منطقوي او اجتماعي مشکلات وي.
ښاغلی نیکمل د روغتیا له نړیوال سازمان څخه هم غواړي چې په دغه برخه کې افغانستان سره مرسته وکړي ترڅو دغه ناروغیو مخنیوی وشي. دوی وایي که په دې برخه کې فنډ کمیږي نو ستونزې به لا زیاتېږي، چې له امله به یې په ځانګړې برخه کې اغېز زیاته شي. نوموړی په روغتونونو کې دغه ناروغانو ته یوازې مشورې ورکول کافي نه ګڼي او وایي د دغه ناروغیو لپاره دې د روغتیا په برخه کې لازم امکانات برابر شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ډېری سیمو ترڅنګ په غزنی کې هم د ښځو پر وړاندې روان وضعیت د اندېښنې وړ دی. چې له دې امله ډېری برخه پر رواني ناروغیو اخته کېږي.
ژوند
آزادي خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وا درشي
پوهنه
زموږ مو په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو.
آزادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
اوس هم د کابل د نن چپ مطبوعاتو تبصرې واوري.
هشت سبلی کی د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد کابل او سیمې ته داسې محل سفر کوي چې له سولې د افغانانو تمې پرېسوي او طالبانو جګړه تیزه کړې ده. لیکوال د طالبانو له قوله لیکي چې په تېره یوه میاشت کې 14 ولسوالۍ نیولې او په تېرو دوو میاشتو کې د ولایتونو د نیولو لپاره هم هڅې کړې چې له هغې جملې کندهار، هلمند، زابل، غزنی، بغلان، لغمان او میدان وردګ ولایتونه د یادونې دي چې سختې جګړې پکې تېرې شوې. د لیکوال د معلوماتو له مخې په تېره یوه میاشت کې د جګړو له امله د ملکیانو په ګډون په جګړه کې د ښکېلو خواوو شاوخوا 15,000 کسان مړه شوي دي. د سرمقالې په پای کې راغلي په اوسنیو شرایطو کې د زلمی خلیلزاد هڅې ګټورې نه دي، ځکه له دې وړاندې هم سیمې ته په وار وار دا ډول سفرونه شوي. د لیکوال پاند خو د سولې له خبرو سره هیڅ ډول عملي مرسته نه ده کړې، بلکې جګړې ورځ تر بلې ډېرې شوي دي. ملي ارمان ورځپاڼې لیکلي زلمی خلیلزاد داسې مهال په کابل کې له افغان چارواکو سره په خبرو بوخت دی چې د فاریاب د قیصر په ګډون طالبانو ځینې ولسوالۍ لاندې کړې. په سرمقاله کې راغلي زلمی خلیلزاد له افغان چارواکو سره په لیدنو کې یو ځل بیا د امریکا او افغانستان د همکاریو او اړیکو په نوي فصل ټینګار کړی او ویلي دي امریکا له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او له افغانستان سره اقتصادي همکاریو ته ژمنه ده. د لیکوال د معلوماتو له مخې ټاکل شوې وه چې په نږدې راتلونکي کې د قطر په پلازمینې دوحه کې یو ځل بیا د سولې دریم پړاو مذاکرات پیل شي، خو د لیکوال پاند طالبان په دغه خبرو کې ګډون ته زړه نازړ دي. مسیر ورځپاڼې بیا په خپل سر مقاله کې پوښتنه کړې چې د ولسوالیو د سقوط رشا څه دي. لیکوال خپلې پوښتنې ته په ځواب سره لیکي د سقوط ډېر دغه ولسوالیو کې کلي او بانډې له وړاندې له طالبانو سره دي او د ولسوالیو مرکزونه له حکومت سره دي. په سرمقاله کې راغلي د دغو ولسوالیو په ځینو سیمو کې هم نظامي مرکزونه شته، خو له ولسوالیو او دغو مرکزونو سره د خلکو اړیکې پرې دي. نه خلک دغو مرکزونو ته ورځي او نه هم د مرکزونه او ولسوالۍ د خلکو د امنیت او نورو چارو لپاره کوم کار کوي. دا مرکزونه یوازې خپل ځان ساتي او په سختۍ سره اکمالیږي. د لیکوال د معلوماتو له مخې د دغو مرکزونو تمویل او تجهیز د حکومت لپاره سخت شوي دي. ډیری وخت تر محاصرې لاندې وي او پر وخت ورته تجهیزات نه رسیږي او آن د خوراک او څښاک لپاره هم څه نه لري. نو له همدې امله دا بې ګټې مرکزونه دي چې حکومت پرې یوازې لګښت کوي او نوره کومه ګټه نه لري.
ازادي رادیو ته خوګیاستور بشو. روزګان ته سندرغاړي فرید خوشحال ویلي د خلکو مخالفتونو سره سره خپل دوه زامنو ته د سندرو ویلو درسونه ورکوي او هغه تشویق کړي چې د لار تعقیب کړي. فرید خوشحال شل کاله کیږي چې د هلمند غونډې په یو کلتوري ټولنه کې سندري وایي، خو اوس خپل دوه زامنم سندرو ویلو ته تشویق کړي. خوشحال وایي زامن یو 13 کلن او بل 15 کلن دی چې په سندرو ویلو کې زیات مهارت او شهرت خپل کړي. نور حال په دغه فصل راپور کې
لا جګړه زپلی هلمند څخه خو د ټوپک د مرمۍ تاریخ نه بلکې د موسیقي نرم او د خوږ ځان
پکلی او کورو مستمر میرا واردل پکلی او کورو مستمر میرا واردل.
سندرغاړي فرید خوشحال وای په لومړي ځلې د مور لپاره سندر وویل. فرید خوشحال وای دې سندری ورته شهرت ورکړ او هم دې سندری سندرو ویلو ته هم تشویق کړی دی.
د مور په حق باندې سندر ویل او تمر ناز دی نو یول خپل پشان ته د ساتل مور هي تمر ناز.
فرید خوشحال شل کال په داسې ولایت کې خپل هنر ژوندۍ ساتلی چیرې چې ډیر خلک شای سندرغاړو ته په درون نظر و نه ګوري.
یو سړی ملا دی خپل په علم باندې خلکو ته نصیحت کوي، بل سړی معلم دی خپل په قلم باندې و خلکو ته نصیحت کوي، بل سړی بیا هنرمند دی ما خپل حواس باندې و خلکو ته نصیحت کوي. نو دا مې خاص د وطن سره زیاته مینه او علاقه وه. ما ویل چې په خپله وخت بخلو کړم قب د ډېر زیات ستونزو سره دلته موږ اوس فلحال هم مخکې، خو بیا هم تر مخکې اوس انشاءالله رحمان چې خلک ډېر اصلاح شوي دي. خو بیا هم داسې یو نیم اشخاص شته چې هغه په ډېر بدنامه باندې موږ ته ویل کوي او موږ د هغو خلکو په خبره باندې غوږ نه نیسو.
د افغانستان په زیات شمېر لرې پرتو سیمو کې په ځانګړي ډول په جنوبي ولایتونو لکه هلمند، روزګان او کندهار ولایتونو کې د سندرغاړو شمېر ډېر کم دی، چې لامل یې هم په همدې ولایتونو کې کلتوري محدودیتونه او کم شمیر کورنۍ د خپلو کورنۍ غړو ته د سندرو ویلو اجازه ورکوي. خو فرید خوشحال تر شل کال هنري فعالیت او مبارزې وروسته خپل له سندرو ویلو سره مخه ښه کړې او خپل دغه هنر یې خپلو دوو کوچني زامنو ته پرېښی، عمران شیرزاد او عادل شیرزاد، هغه چې د سندرو ویلو په برخه کې زیات مهارت او شهرت یې خپل کړی دی.
زموږ شایسته افغانستان چې په سر مو وی کژې کژې بګړې پښېلې چې شون کوي وای جانا
دا جو جو
دا سندره د فرید خوشحال د زوی د عمران شیرزاد. عمران شیرزاد د ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې خوشاله دي چې پلاری د سندرو ویلو په برخه کې ورسره مخالفت نه کوي او ملاتړ کوي.
پلار جان یو هنري چارو کې ډیره همکاري را سره کړې ده، ډیره تشویق کړې ما کوم سندره چې ما ویلې نو بس چې د منوال پر رسوم اول دی دا ته غلطه وایي چې ماشاءالله دا ډېره شایسته سندره ده، کمی د وطن سندرې، کمی عشقي سندرې، کمی داسې نورې سندرې حماسي سندرې وي. نو بس اول دی تهید را ترکې چې ماشاءالله ډېره شایسته سندره وه. د هنرمند ته ډېر قدر ورکوي، ډېر احترام یې کوي، ځکه چې یو ځای چې ولاړ شي زه په خپله چې داسې پروګرام ته ولاړ شم یا داسې بل ځای کار لرم چې ولاړ شم ولاد هلمند خلک دي.
شیرزاد وایي په هلمند کې زیات شمیر د ده نور همزولي هم د سندرو ویلو شوق لري، خو د کورنۍ له لوري ورته اجازه نه ورکول کېږي. یو شمیر خلک په دې اند دي چې د افغانستان خلکو ته د سندرو او موسیقي للارې د سولې او نور ګټور پیغامونه رسول د دې لپاره ګټور دي چې په دغه هیواد کې زیات شمیر خلک نالوست دي او د هنر لاري پیغام رسول ښه نتیجه لري.
د هلمندي سندرغاړي فرید خوشحال او دغه د دوو زامنو په اړه مو مفصل راپور واوري چې له ناخوالو او جنګونو سره سره بیا هم موسیقي کوي او وایي چې د هنر لارې خلکو ته خدمت کوي.